د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو د خپل قربان نجیب امیر سلامونه قبول کړي. د ماسپخین یو بجه شو، په دې تازه خبرونه کې د پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او نړۍ په حق لا راپورونه را سره دي چې له خبرونو وروسته به ووري. خبرونه د تازه ما همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د مهم خبرونو سره ټکي، د مومن ایجنسی په دویزو کې 14 د یو ځای مشر په ګډون دوه تنه وژلې. افغان چارواکي وایي په کابل کې سوې برید حقانی شبکې او لشکر طیبه د پولی له هغې خوا تنظیم کړو. او د عراق نفوذ لرونکي شیا امام مقتدا صدر د اصلاحاتو لپاره د نوي احتجاج او نړیوالې مداخلې غوښتنه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د مومن ایجنسی په دویزو کې 14 د یو ځایي مشر ملک ریم ګل په ګډون دوه تنه وژل دي. د پولیټیکل انظامي چارواکي وایي چې دا پیښه هغه مهال وسوه چې د چهارشنبې په ورځ په دویزو کې عسکري غړي او د سیمې مشران د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په موټر کې روان شو او 14 پرې وسوه. چارواکي وایي چې د پیښې په نتیجه کې ملک ریم ګل او یو عسکر ووژل شو. د تیری کې طالبان پاکستان جماعت الاحرار ویاند احسان الله احسان د دې پیښې ذمواري منلې ده. په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو د ښوونکو او استادانو احتجاج نن هم دوام لري. د ښوونکو تیر ورځ د دې لپاره د اسلام آباد د پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړه چې حکومت د دوی ته ترقی ورکړي. د ټولو قبایلی سیمو د ښوونکو د سازمان د غړي ادا کوي چې په تیرو 15 کالو کې د قبایلی سیمو د 30,000 ښوونکو ترقی نه ده سوې. د یاد سازمان مشر خان مالک مسعود د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې حکومت له دوی سره کړي ژمنې نه دي پوره کړي. د حکومت دی شو او د ښوونکو ترمنځ منځګړیتوب کوونکی سینیټر اورنګزیب خان وای بیا به هم حکومت ته ورځي او ته وای به چې د ښوونکو ته خپل حقونه ورکړي. د شمالي وزیرستان شیرا تلتا ستنسیوي خلک وایي دوی هلته له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. د دوی په وینا تر ټولو زیات د صحت او تکراتک په برخه کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د یادې سیمې یو اوسیدونکی فرید خان مشال ریډیو ته وای
موږ د میرالي سره تقریبا په 14 کیلومتره باندې پرته شیراته له بوبلي علاقه باندې میرالي سسانتر دی. میرالي هسپتال او هغه سهولیات نشته چې موږ خپل بیمار هغې ته ویري. دلته موږ ته د ټرېنه د تکلیف شته چې موږ له کنن انټریو کې او سبوته موږ باندې ته ووځي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وای دوی پوره هڅه کوي چې ځای خلکو ته د شکایت موقع ورنکړي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله تر 10,00,000 زیات خلک بې کوره کړل شو چې زیاتره یې لا هم په بنو او خوست کې میشت دي. افغان چارواکي وایي په کابل کې سوې برید حقانی شبکې او لشکر طیبه د پولی له هغې خوا تنظیم کړی و. دا خبره د کابل د امنیت مشر محمد عمر عزیزي کړې ده. نوموړي ویلي چې دې ډلې شای د دې برید پر پلان په میاشتو وخت تیر کړی وي.
د وی لومړنۍ څېړنې همدا ښیي چې د دې حمله شاته د حقانی بدنامه شبکه چې په افغانستان کې په ټولو حملو کې لاس لري په دې حمله کې هم دوی لاس درلود. لشکر طیبه هم لاس لري او د دوی اړیکې له سرحده اخوا دي چې موږ ټولو ته معلومه ده. تر اوسه دغه موضوع تثبیت شوی او وروسته چې کله څېړنې بشپړېږي معلومات به شریک شي.
د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه خبرګون مخته نه دی راغلی. افغان چارواکي وایي چین ورسره ژمنه کړې ده چې د شانګهای سازمان بشپړ غړیتوب به ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ بیګا مشال رډي ته وویل چین دا باور د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ته ورکړی دی کوم چې په دوه ورځني سفر چین ته ورغلی و. تواب غورزنګ وویل
چین ژمنه کړې چې دوی به د افغانستان د غړیتوب لپاره د شانګهای د همکاري سازمان کې خپلې هڅې زیاتوي او تلاش به کوي چې د شانګهای آزاد په دې قانې کې چې د افغانستان دایمي غړیتوب ومني.
د شانګهای د همکاري د سازمان بنسټ په 2000 کال کې شودل شوی و. چین، قزاقستان، قرغیزستان، روس، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان دایمي غړي بل او هند، ایران او پاکستان یې څارونکي غړي هیوادونه دي. د عراق نفوذ لرونکي شیعه امام مقتدا الصدر د اصلاحاتو لپاره د نوي احتجاج او نړیوالې مداخلې غوښتنه کړې ده. نوموړي دا غوښتنه له هغه وروسته کړې ده چې قوت لرونکو ډلو یو ځل بیا په پارلمان کې د حکومت د اصلاحاتي هڅې مخه ونیوله. وزیر اعظم حیدر العبادی په دې لټه کې دی چې حکومت ته له سره کتنه وکړي او له درغلیو پاک کړي. مقتدا الصدر د اپریل پر 15 نیټه غږ وکړ چې پر امن احتجاج ته دوام ورکړل سي چې د ده په وینا پر سیاستوالو او درغلیو خوښوونکو فشار واچول سي. نوموړي پر وزیر اعظم هم غږ کړی دی چې د بغداد په تحریر څلور لاره کې دي د احتجاج د پیل مخه نه نیسي. مقتدا الصدر ویلي موږ د اسلامي همکارۍ پر سازمان او ملګرو ملتونو غږ کوو چې مداخله وکړي او د عراق ولس له مشکلاتو وباسي. د ده په وینا که تر وخت له مخه انتخابات کوي هم خو هلته دي سیاسي بهیر سم کړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما نن په ریاض کې د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو له مشرانو سره لیدکاته کوي. په دې کې د بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو مشران شامل دي. په دې غونډه کې به د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د ولسمشر اوباما ملګري وي. امریکا ولسمشر بارک اوباما هیله من دی چې په دې خبرو اترو کې به د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جګړې او په شام او یمن کې د شخړو پای ته رسولو موضوع ته پام وسي. خو د خلیج دا سنی واکمن لرونکي هیوادونه په روان کال کې له شیعه هیواد ایران د نړیوالو بندیزونو پورته کېدو اندېښمن کړی دی. او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي داسې ویرسته چې د میډیټراني په سمندرګي کې تیره اونۍ د یوې بیړۍ د ډوبېدو له امله تر 1500 پورې کډوال وژل سوي دي. دا بیړۍ د روانې میاشتې پر 14 نیټه د ایټالیا او لیبیا ترمنځ ډوبه سوي وه. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له رابع اکرم خان اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.68 روپۍ او په 1.83 روپۍ یو ریال په 19.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.90 روپۍ یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پېښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 18 او زیات نه زیات 22، بنو کې 43 او 33 او په کوټه کې 12 او یو کم 30 وي.
د مشال رادیو د په میډیم ویو شپږ سو یو شپه روانه خبرونه کې به ووري. مهماندو کې د سره گاډي بمی چاودنې دوه تنه وشلې چې یو پکې قومي مشر ده
او دا رحیم الله نوم یې دی. دغه علاقې مشر وخت کې نورو به وکړه او نو بس دا پکې فاصله لري. یو بل ملیشیا والا پکې مل دی. خدای دې ښه علاقه او دا چې کور یو په دغه ورځ کاټوا.
افغانستان وایي د کابل خونړی برید حقانی شبکې ترسره کړي. پېښور کې د پښتنو د شناخت پاړه پوهانو یو غونډه وکړه. د قبایلي سیمو استادانو اسلام آباد کې پرون مظاهره وکړه.
په دې وادې باندې ما هغه درنه ختم کړې وه چې استاد ته به خپل حقوق میلاوش. ما سره هغه وادې سرته ونه رس. دغه نه دا پته ولګېده ګورنمنټ چې کوم دی زما وفاقي ګورنمنټ یغې هډو د فاټه سره هیڅ همدردي هم نشته دی.
تاندې هیلي اونیس پروګرام هم درته لرو که وخت را سره و. یوه سندره به هم واورئ د مشال رادیو تر څنګ اوسئ. په داسې حال کې چې د پاکستان امنیتي چارواکي په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو د بریالیتوب ادعاوي کوي، د مهماندو په دویزه سیمه کې د سړک غاړې بمی چودنې په نتیجه کې د یو قبایلي مشر په ګډون دوه کسان وژل شوي دي. شناواز ترکزی د پیښې په اړه نور حال راکوي.
پرون په دویزه مهمند ایجنسی کې د سړک د غاړې چاودنه کې د سیمې یو ملک په شمول دوه تنان وژل شوي. دا چاودنه هغه مهال شوي چې یاد ملک د عسکري قوتونو سره یو ځای روان و، چې په حجی بابا کور کې ور باندې د سړک د غاړي پټ خښ شوی بم و چاود. ملک شاه جهان د یاد سیمې اوسیدونکو دی او هغه سره مې خبرې وکړې. نو وی ویل
دا رحیم الله نوم دی د علاقې مشر و خستین روبې وکنه او نو بس دا په کې پاتې لري او بل ملیشیا والا په کوم مردې دا چې کول یوم په دغه ورځ کار کړه.
لدی ورستو مې د پولیټیکل انتظامی چارواکو سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې پرون د پولیو ضد کمپاین هم روانو او په دغه سیمه کې د عسکري قوتونو ترڅنګ د سیمه مشران هم موجود وو چې ورستو چاودنه وشوه او دوه تنان پکې ووژل شو. د ویزې سیمه د غلنې هډکوارټر نه څومره فاصله لري؟ ملک شاه جهان وای
تقریبا چې د غپیس مل په خبرنی او د غریز علاقه یو خپل خو یو خپل نوغي سره ساجر بوند لري دلی بل خو کمنزو سره بوند لري غری من چې بل خو امبا سره یو بل خو شو پښ سره وي.
یاد دی چې څو هفته وړاندې په کوزه محمدو کې په لټر چیک پوسټ او دروازګۍ کې هم د وسلوالو لخوا په برید کې د شپې مهال نه خاص درغړی وژل شوی. د پرونی پیخ ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ویان احسان الله احسان قبول کړی دا. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
په محمد ایجنسی کې د یو قومي مشر او د یو بل تن د وژل کېدو په اړه خبر شوې. د قبایلي سیمو په اړه نور راپورونه هم لرو خو لږ تم کېږو. د افغانستان په اړه رپورټ لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د نهه یا سه شنبې د ورځې په بمی برید کې له شپېتو زیات کسان وژل شوي او شاوخوا درې نیم سوه کسان ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي تر ډېره په برید کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورته وخت کې د کابل امنیتي چارواکي وایي برید له پولې اخوا د حقاني شبکې لوري پلان شوی. د محمد حدیث پردیس راپور اورو.
د کابل د امنیت رئیس محمد عمر عزیزی وایي بریت حقانی شبکې او لشکری طیبه له پولی اخوا تنظیم کړی وو او خای دغه حمله پر پلان په میاشتو کار کړی وي. د وی لومړنۍ څېړنې همدا خی چې د دې حمله شاته د حقانی بدنامه شبکې چې په افغانستان کې په ټولو حملو کې لاس لري په دې حمله کې هم دوی لاس درلود. لشکری طیبه هم لاس لري او د دوی اړیکې له سرحد اخوا دي چې مونږ ټولو ته معلومه ده. تر اوسه دغه موضوع تثبیت شوی او وروسته چې کله څېړنې بشپړېږي معلومات به شریک شي. د غبریت په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ غبرګونونه هم راوپارول. په ورته وخت کې نظامی کارپوهان بیا ویل کوم چې د غبریت په پاکستان کې تنظیم شوی وو افغان حکومت باید ژر تر ژره له پاکستان سره خپل مشکلات حل کړي. د پوځي چارو کارپو باری آریس وایي افغانستان اوس په دې موقعیت کې نه دی چې له پوځي لارې له پاکستان سره خپلې ستونزې حل کړي.
ضرورت په دې اشد دی چې اول باید د پاکستان سره مسالې هاو سي او ورپسې د طالبانو سره چې هغه کورنی خلک دي د هغو سره امکان شته توافقات رامنځته کړي. د پاکستان دا مهم.
د سیاسي چارو یو بل کارپو اسحاق اتمر بیا د افغان امنیتي ځواکونو پر رهبرۍ انتقاد کوي. ښاغلی اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر هغې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په مشرۍ کې بنیادي تغییرات رامنځته نشي په افغانستان کې د ثبات ټینګېدل به ستونزمن وي.
محمد حدیث پردیس هو په کابل کې. اوس هم یو بل رپورټ او هغه د چې پیښور های کورټ د چهارشنبه په ورځ په آرمی پبلک سکول د برید په لړ کې د یو درخواست د اوریدنې په وخت وفاقي حکومت ته ویلي دي چې د دغه پیښې بشپړ راپور عدالت ته وړاندې کړي. چیف جسټس د صوبایي حکومت لخوا په ځواب نه ورکولو د غصې څرګندونه هم کړې ده. نور تفصیل له پیښوره غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي.
پیښور های کورټ په آرمی پبلک سکول د وسلوال بریټ په لړ کې د پیټیشن د اورونې وروسته مرکزی او صوبایي حکومتونو ته په لسو ورځو کې د سم ځواب ورکولو امر کړی دی. د صوبایي حکومت لخوا د ځواب په نه داخلولو د صوبې د پولیسو د مشر او د هوم سیکرټر د تنخواګانو د بندولو امر یې هم ورکړی دی. پیښور های کورټ کې په آرمی پبلک سکول د بریټ پدړ کې دا پیټیشن د پیښور های کورټ یو وکیل اجون خان داخل کړی دی. د کوم زوی اسپن خان چې په آرمی پبلک سکول په وسلوال بریټ کې وژل شوی وو. اجون خان د پیښور های کورټ د امر په اخله مشال ریډیو ته وویل
فیڈرل کور مالو اډا چې کمنټس ورکړو چیرې مونږه ثریډ لیټر الډی دې ته شو کړو او دې سکیورټی میجر نو کړی حاجت څه وته ویل چې دا اډو کمنټس نه دي تاسو خپل سره پریکاشنز اغستیو وې تاسو خپل سره اقدامات کړي نو هغه وته چې تاسو به فریش کمنټس جمع کوئ پوره ډیټیل سره پروینشل گورنمنٹ د پاره چې کوم دي چې هغه کمنټ داخل کړي نو هغه د پاره اډر وکړو هوم سیکرټری او آی جی پی دي چې کوم دي ترخاګانې بنشي
ارجن خان په دغه پیټیشن کې وښتنه کړې ده چې په آرمی پبلک سکول د بریټ پلر کې هغه امنیتي چارواکو ته دي سزا ورکړې شي کوم چې په دغه ورځ د امنیت یقیني کولو لپاره سم ګامونه نه و پورته کړي.
بنیادي وښتنه زموږ صرف دغه ده چې د چا ذمہواري وه د سیکیورټي هغه خلک ته سزاګانې میلو شوې او که میلو نه شوې چې زموږ بچي خو واپس نه راځي خو کم از کم چې دا کم ټول بچي لویږي زموږ د قام دا به انشاءالله د دې د وجې سیف شي. دهشتګرد چې کوم وو نو دا د دې د وجې د دهشتګردي شوې ده د دې د نیګلیجنس د وجې.
د پېښور های کورټ په چیف جسټیس مظهر عالم میاخیل او جسټیس داود خان باندې مشتمل دوتنی بینچ د شروع په ورځ په آرمی پبلک سکول د بریټ د پیټیشن اورونه وکړه او مرکزی او صوبایي حکومتونو ته د سم جواب داخلولو لپاره د لس ورځو مهلت ورکړو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
پېښور کې د بېنظیر بوټو پوهنتون او عبدالولي خان پوهنتون په مرسته دورځنۍ غونډه وشوه. په دې غونډه کې پوهانو د پښتنو په تاریخ شناخت او دوی ته په ورپېښو ستونزو بحثونه وکړل. د غونډې راپور خالد خان راکوي.
دا پېښور بېنظیر بټو ومن پوهنتون کې جوړه شوې دغه دو ورځنۍ غونډه کې په پاکستان او افغانستان کې د پښتنو په تاریخ، کلتور او شناخت خبرې وشوې او دغه یو تجویز مخې ته راغلو چې د سیمې دانشور، لیکوال او پوهان دې د پښتنو ستونزې هوارولو لپاره خپل تګلاره او حل راوباسي. دا بېنظیر ومن پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر رضیه سلطانه چې دا پېښور په تاریخ او بیا دورانی دورې د پی ایچ ډی څېړنې کړې دي مشال ریډیو ته اول چې دا بد مرغه پښتون په ټوله نړۍ کې یو ترخګر او جنگیالي قوم خودل شوی دی. خو دا تاریخ کتابونه ښایي چې پښتانه او افغانان همیشه نورو کامونو د خپل مقصد لپاره جنگولې او استعمال کړی دی
او د پښتانه د خلکو په حیثیت ډېر داسې هاسپټیبل او ډېر داسې وایبرنت خلک دی، ویلینت خلک دی. نو د دې چې کومه یو انډیجنس پرسپیکټیو د خپل خلکو مونږ راولو او سکالرلی چې کوم ریسرچ دی دای په بیس باندې وی او هغه یو ون سایډډ کوم نریټیو روان دی داغي د پاره زمونږ یو لوکل نریټیو چې هم د دې څنګه
دا عبدالولی خان پونتون مردان وایس چانسلر ډاکټر احسان علی په گندارا او بیا د پښتونخوا په تاریخ علمی او سیرنیز باز وکړو او د دې خبرې ثابتولو کوشش یې وکړو چې گندارا په خپل وخت کې د علم او ادب، ثقافت او تجارت لوی مرکز پاتې شوی دی او د دې خورې خلک د مدوراسي په دې سیمه آباد دي.
په دې خطه کې د ټولو نه زیات چې کوم اثر دی هغه د قبلې نه راغلی دی، لکه د ایران او سنټرل ایشیا نه او د یونانیانو پورې او یا د سلک روټ باندې راغلی دی د چین د طرفه، چې کوم کې کوشان او ساسانیان او دا قسمه خلک او منګولین. نو دا چې کوم وخت په وخت راغلی دی هغه خلک دلته ستل شوي دي.
دا لندن کنگ کالج پروفیسر اناتول لیون چې پاکستان او افغانستان باندې یو کتاب هم لیکل دی په دې محل اول چې دا پاکستان او افغانستان د پښتنو ترمنځ دا ډیورنت کرښې د دوی په منځ کې فاصلې او تربګنې زیاتې کړې دي او په کار ده چې د دواړو هیوادونو حکومتونه دا ډیورنت کرښه د ترخګرو دپاره سخته کړي، خو د پولې نه یو خوا او بل خوا پروت پښتنو دپاره د تجارت لارې اسانې کړي.
The border between Afghanistan and Pakistan has to be strengthened against the movement of militants and, of course, of heroin in both directions in order that it can subsequently be relaxed so as to allow the free movement of people, of goods, of course, of culture between the two countries.
په دې مهال د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر وویل چې دا کابل او پیښور په منځ کې د حکمرانانو سره سره د خلکو په منځ کې فاصلې کمول پکار دي او د دې خورې او خلکو ستونزو هوارولو لپاره ځایي لیکوال، پوهان او دانشوران پل یو حل وړاندې کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د قبایلی سیمو استادانو په اسلام آباد کې د پریس کلب په مخ کې پرون مظاهره وکړه. دوی وایي حکومت د قبایلي ښوونکو ته ترقی ورکړي. د دوی په وینا 3000 قبایلي استادان له 13-15 کلونو راهیسې په زړو امتیازونو او تنخواګانو کار کوي، حکومت یې د کتاب پاڼه نه اړوي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال خبریال سراج زهیر راپور لري چې د احتجاج کوونکو په غږ پیلېږي.
دا وزونه د قبیلی سیمو څخه راغلو د هغه استادانو دي چې د اسلام آباد پرس کلب مخې ته شروع په ورځ د خپلې ترقۍ د غوښتنې لپاره احتجاجي درنا پیل کړه. د دې استادانو غوښتنه ده چې فاټا کې له 15 کالو راسې 8000 زره استادانو ته ترقۍ نه ده ورکړې شوې کوم چې د دوی حق دی. په دې معاملې له مشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا ټیچر اسوسیشن مشر خان مالک محسود وویل چې حکومت دوی سره کړې وعدې نه دي پوره کړې، نو ځکه نن یو وار بیا دوی په احتجاج کولو مجبور شو. نوموړی وی
15 دسمبر باندې ما چې کوم احتجاج ختم کړو، هغه د سفران منسٹر جناب ریټایرډ جنرل عبدالقادر په وینا باندې په دې وعدې باندې ما هغه درنه ختم کړی و چې استاد ته به خپل حقوق ملاو شي. ما سره هغه وعدې سرته ونه رسېد. دا پته ولګېده ګورنمنټ چې کوم د زما وفاقي ګورنمنټ یغې هډو د فاټا سره هیڅ همدردي هم نشته. دا
همداشان یو بل د خیبر ایجنسی نه راغلی استاد په دې اړه مشال ریډیو ته وی
سرور خان منامو د خیبر ایجنسی سره ما تعلق په خیبر ایجنسی د ټی ای د تنظیم انفارمیشن سیکټری یم. ګریډیشن موږ یو جایز حق دی، موږ کی پی کی امپلایو په کی پی کی کې 15 کاله مخکې 1/2012 کې اپګریډیشن شو. موجوده اوس د موږ چې کوم درنې راغلی دی ولس لکه ماشومان اسکول نه چې کوم نه محرومي اسې بینه له لګي 100% چې کوم د موږ انرولمنت اف لانټا اسې دا وی دی کبل سره انرولمنت ورکوي اول ول اپګریډیشن کړای چې 100% انرولمنت ته پوره کم.
کله چې مشال ریډیو د دوی د غوښتنو په اړه دا ورغزو ایجنسی نه سېنیټر اورنګزیب خان نو پختل چې تاسو د حکومت او د دې استادانو ترمنځ ذمہوار جوړ شوی وي، نو اوس به څه کوي؟ نو نوموړی وي
بالکل سینیٹر صاحب عبدالقادر بلوچ دا موسرا بالکل دی بنے متفق شو 99% کار شوی دی. بیا عبدالقادر بلوچ ما جان سرا ختم بوتلو درنتا اعلان وکړو تاسو کار مکمل شوی دی. کار کې خوږی شک نشتا کار پورا شوی دی، خو بس دا دې څه دوه د فند ریلیز شي بس سره باغا دوی چیرې دا شی فنانس تا پروت دی کرا. نو مو به ان شاء الله تعالی کوشش کوو مزید نور پټی چرانو باندې مطلب لري څه پوښي ملامت نشتا والے ته غواندي شي تستر غو غلاوندې کنا. او ان شاء الله تعالی بالکل مو بیا ورڅو درنه ته مو ورڅو حکومت سره به خبرې کوو. تاسو به کې ټایم دروازه تاسو بیا مجبور کو درنه ته نو مو ربلی وکي چې بس دا حالات کنټرول کې او دوه خپل حق ورکي.
د ذکر دا تیر کال د دسمبر په میاشت کې همدی استادانو د اسلام آباد پرس کلب مخې ته درنه ور کړې و. د کوم رسو چې د سینټ چیرمن میار زاربانی د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو د دې سره لوس کړي وو چې د دوی مسلې به حل کوي. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د نړۍ د اقتصاد په اړه یو تازه راپور کې راغلی چې په پاکستان کې اقتصادي حالت غیر یقیني دی او په هیواد کې امنیتي حالاتو کاروباریانو لپاره ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. د پاکستان د نورو سیمو په پرتلا قبایلي سیمې ترهګرۍ زیاتې ځپلې دي او په دغو ځایونو کې خلکو یو وار بیا خپل کاروبارونه شروع کړي، خو دوی وایي چې حکومتي ادارې ورسره مرستې نه کوي او کاروبار ته هم نه پرېږدي. ګلای اس په دې موضوع رپورټ لري.
د قبایلي سیمو د سوداګرۍ خونې یا چمبر اف کامرس مشر شاهد رحمان وایي چې په هغه سیمو کې ترهګرۍ له وجې اقتصاد ډېر متاثر شوی دی، خو د دې باوجود خلکو خپل کاروبارونه شروع کړي دي. د چمبر مشر شاهد رحمان وایي چې حکومتي ادارو وار په وار اعلانونه کړي ول چې په قبایلي سیمو کې به کاروبارونو لپاره مرات او مرستې ورکوي، خو دغه کاروباریانو لپاره دومره مسلې جوړ شوي چې شته کاروبارونه یې بند شوي دي.
په مومندو کې د تیسو شپږ میاشتو نه اتو میاشتو نه ماینونه بند دي. اوس په امبار علاقه کې په لپرای باندې او په کرومای باندې په دې سیزنونه باندې د قوم مثلا نشته، د حکومت د لیز مثلا نشته، او د هغې باوجود د خلکو کارونه بند. تاسو خپل پراجیکټ کې خو پخپل دی حکومت، کم خلک پخپل کارونه کوي هغه حکومت ولې منې؟ څه مسله ده چې هغې ته مسائل جوړوي؟ لکه دې کارونه ته ولې نه پرېږدي چې خلک په کروڑونو روپے ابل ته تاسو وایي چې راشه خلکو ته په پاټه کې انویسټمنټ وکړي، نو څنګه به انویسټمنټ کوي چې چا انویسټمنټ کړی دی او د هغې آلریډي بند دي، هغې خوار په تکلیف کې دي، نو بل سړی به څنګه راشي؟
د قبایلي سیمو د سوداګرۍ خونی مشر دا هم ویل چې د آبادۍ په تناسب په هغه سیمو کې کاروبارونه لس کاله شاته پاتې دي او د وړوکو کاروباریانو تصور له منځه تللی دی. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې امریکا میشته اقتصادي څېړنیزې ادارې IMA په یو نوي رپورټ کې ویلي دي چې په پاکستان کې اقتصادي حالت د 2016 کال پرتله غیر یقیني دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي چې په موجوده حالاتو کې په هغه هیواد کې اقتصادي ترقۍ امکانات ډېر کم دي. د دې سبب وجوهات دي. اکرام هوتی وویل
ناول ترهګري ده، بیا د بانکونو د شرط سود زیاتېدو وجه ده، درېم د فوج چې کم هر وخت دړکې په سیاستدانانو لګي چې جمهوریت ختمو او د دغه په وجه باندې چې کم خطرناک صورتحال جوړ شي نو دغه په وجه چې کم انویسټمنټ نه کیږي نو لہذا پاکستان کې اقتصادي ترقی یا فائنینشل ایکسپینشن څه ته وایي
په رپورٹ کې دا هم ویل شوی چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې سرمایه‌کاری سره به اقتصادي حالت ښه کولو کې مرسته وشي خو کارپو اکرام هوتی په دې اړه جلا نظر لري
انفراستراکچر څه ته ویل یعنی سړک ریل بجلی د دې په وجه باندې ترقی کوم شي نو هغه ترقی د انډستریل ترقی وجه نشي جوړه دی سو پر انډستریل انویسټمنټ شروع نشي انډستریل انویسټمنټ به اخلي کم 20-25 سال پاکستان د پاره د وړې انډستری او د میډیم انډستری ورکر ځان سره تړي او د خلکو انویسټمنټ ځان سره تړي نو صرف په هغه شرط کې به پاکستان کې ترقی ممکن ده بل شرط کې ممکن نه ده
د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی زیاته کړه چې وړوکي کاروباریان له نور نه زیات متاثر شوی دی په قبایلی سیمه باړی کې په دې رستو کې وړوکي کاروباریانو یو واری بیا خپل کاروبارونه شروع کړی دی خو د باړی یو سوداګر ایاز وای چې په 2002 کال کې د وړوکو کاروبارونو شروع کول لپاره درخواستونه جمع کړل شوی ول خو تر اوسه پورې پر هغې عمل نه دی شوی
کاروباریان دې ته په سوچ کې دي چې آیا موږ هغې سره پیسې نشته د دکان د کېدو پیسې نشته اوس پورې تقریبا 119 دکانونه کلاو شوي دي په 10,600 دوکانې کې په هغې کې دا نه سامان پروت دی چې کم از کم د چا سره د سلو د 150 زرو سامان چې چا به د کروڑونو روزګار کولو
د اقتصادي چارو پوهان په دې اندي چې په ټول ملک او بیا په ځانګړي توګه قبایلي سیمو کې اقتصادي حالات ښه کولو لپاره ضروری ده چې وړوکو کاروباریانو ته اسانتیاوي برابر کړل شي او دوی ته د اسانو شرایطو باندې قرضې ورکړل شي
د قبایلی سیمو د انتظام اداره وایي چې متاثره علاقو ته واپس شو کډوالو د کورونو سروې روانه ده او په یو لکه 12,000 کورونو سروې شوې ده او په مکمله توګه ډنګ شو کورونو لپاره 400,000 او په جزوي توګه متاثره کورونو ته به څه د پاسه 500,000 روپۍ ورکړل کیږي د دې په دې اړه نور تفصیل د ربیع اکرم خان نه اورو
د قبایلی سیمو د انتظام ادارې په وینا چې په شمالي جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د بې کوره شوي 12,000 کورونو سروې شوي او د نورو سروې روانه ده د قبایلی سیمو د انتظام اداره وایي چې بحالې لپاره د شاخوا 100,000 کورونو اندازه لګول شوې ده د قبایلی سیمو د بیا بحالې د یونټ یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ایډیو ته وویل چې د وفاقي حکومت لخوا جاري کړې شوې 15,000 روپۍ د کډوالو د کورونو بیا بحالې لپاره استعمالیږي چې په کې 10,000 روپۍ تقسیم شوي دي دغه چارواکي په وینا چې تر اوسه پورې د 100,000 او 80,000 کورونو واپسی شوی او 100,500 کورونو واپسی لا پاتې ده په مکمل توګه ډنګ شوی کورون لپاره 400,000 روپۍ او په جزوی توګه متاثره کورون لپاره 180,000 روپۍ ورکړې کیږي د کورونو جوړولو په لړ کې د شکایتونو په اړه د قبایلی سمو د بحاله یونټ متاثره علاقو کې مرکزونه هم جوړ کړي دي او کډوال کولای شي چې خپل شکایتونه متعلقه مرکز ته وکړي بلخو د کډوالو د قومي متاثرینو کمیټې مشر ملک غلام خان وایي چې کډوال سر تر سره د معمول ژوند شروع کول غواړي دی وایي
پابندی را پہ حکومت بند اترا تھا دیکھو اسلام آباد پشاور دیا کی طرح انٹری بند دی انٹری کے ہاتھ مسئلہ تھا مونگا دا ڈیمانڈ ہوتا کڑے دے جو حکومت انکار ہوتا ایشو دے
د ذکر ده د وسلوالو خلاف په قبایلی سمو کې روان عملیاتو له وجې یو شمېر کورنۍ بې کوره شوې وې د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسي به د روان کال اخرنۍ میاشت دسمبر کې مکمليږي
په کورما کې یو شمېر علاقې داسې دي چې هلته د وسلوالو خلاف پوځي عملیات پای ته رسېدلي دي په دې کې یوه د مرغان سیمه ده چېرته کې چې د عملیات وروسته خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي دي د سیمې متاثرینو سره د واپسۍ په وخت کې حکومت ځینې ژمنې هم کړې وې چې دغه خلک وایي اوس دغه ژمنې نه پوره کوي طارق اورکزی د دغو خلکو په اړه رپورټ لري
متاثرینو په خبره حکومت ویلی وو چې په واپسی به دوی ته د ترانسپورت 15,000 نه علاوه 400,000 روپۍ د بیا آبادکاری لپاره ورکوي خو تر اوسه دغه وعده نه دی عملي شوی د مرغان سیمې یو مشر او متاثره کس نذیر خان مشال لډیو ته ویل دوه کال وړاندې دوی واپس شوي دي خو کورونه لا هم ړنګ پراته دي ځکه چې زیاتره خلک غریبان دي
400,000 روپۍ گورنر صاحب په سینور کې موږ سره خپل وعده وکړه کړه د کورمی ایجنسی کومل شیرزی سره څنګه نیم قوم یو پسول 400,000 روپۍ ته درکو یو میشت یو ته په سالو روپی اوسه پر مدخ قوم ته ندی میلو
معلوماتو تر مخه په سیمه کې تر 300 پورې کورنا داسې دي چې هغه پوزي اپریشن په وخت زیانمن شوی دي او دوسیدو قابل ندی مرغان سیمه د منځنی کور مې په حدودو کې راځي چې ته کې دال شرزو قوم خلک اوسيږي سرکاري ریکارډ تر مخه په توي ال شرزو ته د واپس شو متاثر کورانه او شمیر شاوخوا سلو زره دي د سیمه جانباشا مشال لډیو توای
شو ته لازر میلو شي د ګډر او شو ته 15000 میلو شي دي خدا 25000 کومه سواده شي
قدرتی آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډیو توای حکومت متاثرینو سره کمی وعده کړی دی هغه ټوله به پوره کیږي
هغه د سدا چې کوم مخکې شوی دی هغه موږ هغه بار کې فند مو واستې دی ان شاء الله چې راشي بالکل د دوی هفته ورکو وي او کوم علي شیری او مسوزی موږ نیکست فیس کې اوس کو نه غیته بالکل په ټیم په ترمو پیسې ورکو
او رغزو سره په پولا پالشر زو سیمه کې تعمیر وطن کوه سفید اپریشن ماموزه په نامه باندې بیا بیا پوځي عملیات شوی دی په 2009 کال کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیات د شروع کې دوروسته د الشرزو سیمو خلکو خپل کورونه پرې خېوو تاریخ ورغځه مشال رادیو په خبر
اوریدونکو یو نیمه بجه ده بوریوال ککړ هم سټوډیو ته راغلی تفصیل دی محل لند خبر نه وړاندې کوي
د مومند ایجنسی په دویزو کې 14 د یو ځای مشر ملک رحیم ګل په ګډون دوه تنه وشل دي د پولیټیکل انزامي چارواکي وایي دا پیښه هغه مهال سوی چې د چهارشنبه په ورځ په دویزو کې عسکري غړي او د سیمې مشران د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په موټر کې روان شو او 14 نور باندې وسو د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ویاند احسان الله احسان د دې پیښې ذمہواري منلې ده افغان چارواکي وایي چې په کابل کې سوی برید حقانی شبکې او لشکر طیبه د پولی له هغه خوا تنظیم کړی و د خبره د کابل د امنیت مشر محمد عمر عزیزی کړی ده نوموړي ویلي چې د ډلو شاید د برید پر پلان په میاشتو کار کړی وي د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوی افغان چارواکي وایي چې نور سره ژمنه کړې ده چې شانګهای سازمان بشپړ غړیتوب ورکوي د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ بیګا مشال راړي ته ویل چې دا باور د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ته ورکل شوی کوم چې په دوه ورځني سفر چین ته ورغلی و د امریکا ولسمشر بارک اوباما نن په ریاض کې د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو له مشرانو سره لیدنه کاته کوي په دې کې د بحرین کویت عمان قطر سعودي عرب او متحده عرب اماراتو مشران شامل دي په دې غونډه کې به د امریکا د دفاع وزیر ایشتن کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان کری هم د ولسمشر اوباما ملګری وي او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي دا سویرستا چې په من میډیټیرین سمندرګي کې تیرونه د یوې بیړۍ د ډوبېدو له امله تر 1500 پوری کډوال وژل شوی دي دا خبره د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې UNHCR د هغو کسانو له خولې کړې ده کوم چې یوې تجارتي کښتۍ ژغورلې دي دا بیړۍ د روان میاشتې پر 14 نیټه د ایټالیا او لیبیا ترمنځ ډوبه شوې وه
پوریوال کاکړ درته لاندې خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د خبرونه په روستیو شیبو کې تاسو ته د هیلی پروګرام اوري خو اوس راپورونه او ترغې وړاندې رسنوي ته کتنه کو پیل به د کورنۍ ورسپانو نو کو سراج ظهیر د ورسپانې لوستي او تاسو ته وایي چې نن په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړي
نن جنگ ورسپانې خپل ادارې په کابل او مردان کې په ځانمرګي بریدونو باندې لیکلې او وی په کابل کې هغه بل ورځ د خفیه ایجنسی په یو دفتر باندې برید شوی چې پکې په ګڼ شمیر مرګ جوبل شوی دا او هم دغه رنګ د پاکستان په خار مردان کې هم په یو سرکاري دفتر کې د ډزو او د ځانمرګي برید پیښه رامنځته شوه د ادارې په وینا چې په افغانستان کې طالبانو د نوو حملو په باقاعده توګه اعلان کړی او دغه شان په پاکستان کې هم د ترهګرۍ خلاف جنگ باوجود خودکش حملی او بمی چودنی روان دي نو په داسې صورتحال کې ضروری ده چې پاکستان او افغانستان په ملک کې دامن راوستو او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره مشترک اقدامات وکړي ځکه چې دواړه ملکونه له ترهګرۍ متاثر دي او د ترقۍ په لار کې یې د نامنې د وجه خندان پیدا کیږي ادریا اخري کې وایي چې په منطقه کې دامن لپاره د مذاکراتي عمل لار هوارول وي او که د طاقت استعمال کول وي د دوانو عملونو د کامیابۍ لپاره به افغانستان او پاکستان
په ګډه سره اقدامات کول وي، نو هله به ممکن شي چې له دې منطقې ترهګري ختمه شي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې اداریه کې وایي، عجبه خبره ده چې حکومت یو خوا د تعلیم د خورولو او ودې لپاره په قبایلي سیمو کې داخله مهم شروع کړی دی، او بل پلو د قبایلي سیمو استادانو د خپلو حقونو لپاره احتجاجونه پیل کړي او تر د اسلام آباد ورسېدل. اداریه وړاندې لیکي چې حکومت لګیا دی د اشتهارونو په ذریعه نارې وهي چې پڑھے گا فاٹا بڑھے گا فاٹا، او وایي چې فاٹا کې به زیات نه زیات ماشومان اسکول ته راولي. خو د دې پترس کې حکومت د اسکول استادانو ته خپل حقونه نه ورکوي چې لکه بلې هغوی سړکونو ته راووتل او دوی به هله په دې قدم پورته کولو مجبوره شوي وي چې د دوی سره شوي لوزونه پوره شوي نه وي. اداریه زیاتوي که حکومت ګڼي چې د دې استادانو غوښتنې سمې نه دي، نو بیا هم پکار ده چې له دې استادانو سره کښېني او د مذاکراتو په ذریعه دا مسله هواره کړي، ځکه چې له دې سره د قبیلی سیمو د ماشومان ژوند تړلی دی. اداریه اخیره کې هیله ښایي چې د خیبر پختونخوا گورنر به په قبیلی سیمو کې د تعلیم نظام ښه کولو سره سره د استادانو په مسلو باندې هم خصوصي توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اکانومیست مجلې د پاکستان په سیاسي حکومت کې د هغه هیواد د پوز د عمل دخل او هم له امریکا خبرېدونکو کې بلې مجلې فارن پالیسي بیا په کابل کې د سه شنبه د ورځې ځانمرګي برید ته په کتو سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې هارون بادشا تاسو ته وړاندې کوي.
د اکانومیست مجلې لیکنه وایي د پاکستان پر پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف له ملک سره د غداري او د هغه هیواد د آئین ماتولو په تور په پاکستاني عدالتونو کې له تیرو درو کلونو راهیسې مقدمې وچلېدې او نوموړي ونشو کړی چې په دغه موده کې له هیواده د باندې ولاړ شي، خو حکومت اخر کار پر دې سلا شو چې مشرف ته د علاج لپاره بهر ته د تګ اجازه ورکړي. د پاکستان د ولسی حکومت مشر نواز شریف چې د 1999 کال منتخب حکومت یې هم پرویز مشرف دی و پوځي کودتا په ترڅ کې چپ کړی و، نوموړی پرېښود چې بهر ته ولاړ شي. لیکنه کاږي د دغه پریکړې په نتیجه کې دا جوته شوه چې د پاکستان ولسی حکومت دې خبرې ته چمتو نه دی چې د هغه هیواد له طاقتور پوځ څخه اختیارات بیرته واخلي. له دې دا هم ثابتېږي چې نواز شریف او دغه کابینه ګنی غواړي د حکومتي چارو د پرمخ وړلو په کار کې پوځ باید ملګری ورسره واوسي. د لیکنې تر مخه پر دې سربېره چې وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف اکثره وخت په حکومتي او ولسی غونډو کې یو ځای لیدل کیږي، پر ځینو مهمو مسلو د دواړو مشرانو نظرونه ښایي یو رنګ ونه اوسي. لیکنه زیاتوي 13 میاشت په لاهور ښار کې له یو ځانمرګي برید وروسته پوځ په پنجاب صوبه کې هم چې د نواز شریف او د کورنۍ د اقتدار سرچینه ده امنیتي چارې په خپلو لاسو کې اخیستي. بلخوا امریکای فارن پالیسی مجلې په کابل کې د نهې ورځې ځانمرګي برید موضوع ته په کتنې را روان دوبه د افغانستان د امنیتي وضعیت جاج اغسته. لیکنه وایي دغه برید چې له چاودېدونکو موادو د ډکړل شوي یوه ټرک په واسطه وشو، لسګونه کسان پکې ووژل شول او سلګونه نور زخمیان شول. د لیکنې تر مخه د کابل د نهې ورځې دغه برید له 2011 کال را په دې خوا په افغانستان کې له شویو بریدونو څخه تر ټولو خونړې هغه و. لیکنه وایي طالبانو په افغانستان کې د خپلو پسرلنیو حملو پیلولو د اعلان په ترڅ کې په راتلونکو شپو ورځو کې د ټول هیواد امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. د طالبانو د حملې د افغانستان پر سیاسي نظام هم اغیز کوي او ښایي پرې بنګدي چې دغه هیواد په سیاسي توګه آرامه او پیاوړی شي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت وار له مخه د هغو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی چې مشرانو یې له افغان ولس سره کړي دي. لیکنه زیاتوي د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روانې میاشت پر 9 نیټه کابل ته پر دې مخه سفر وکړل چې د افغانستان د ملي وحدت له حکومت سره د خپل حکومت د ملاتړ څرګندونه وکړي.
په امریکا کې د راتلونکي نومبر په میاشت کې د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي. د دغو انتخاباتو لپاره د ګوندونو ترمنځ انتخابات په امریکا کې اوس روان دي. د امریکایي صدارتي انتخاباتو لپاره د ګوندونو د نمائندګانو په سیالۍ کې ولاړو کاندیدانو د ریپبلیکن ګوند ډونالد ټرمپ او د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن په نیویارک کې په لومړیو ټاکنو کې بریاوې ترلاسه کړې. دواړو کاندیدانو په خپلو بریاوو خوشحالي ښکاره کړې او وایي چې داسې ښکاري چې کامیابۍ ته نږدې شوې دي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې ملیحه میرزاده تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکایي ټي وي چینلونو اندازې ښیي چې د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات پارټي هیلری کلینټن په نیویارک کې د هیواد راتلونکو صدارتي انتخاباتو لومړی ټاکنې یا پرایمریز کې کامیاب شوي دي. له دې سره دغه دواړه د انتخاباتو په ځغل کې یو قدم نور مخکې لاړل. دواړه کاندیدان چې هم له دغه ریاست دي د اپریل پر 19 ډیره په اسانۍ سره نیویارک کې کامیابی حاصل کړه. دواړه کاندیدان دا وخت لویو کامیابیانو ته ضرورت لري چې دا ډول د زیاتو استازو یا ډیلیګیټس په ترلاسه کولو سره په اوړي کې کېدونکې د خپلو ګوندونو په کنونشن کې د هغوی رای حاصل کړي. له نیویارک نه پخوا هیلری کلینټن سینیټر هم پاتې شوې ده. تر دې کامیابۍ وروسته د هغې د ډیموکرات ګوند مقابل برنی سانډرز سره د کلینټن پرتله د زیاتو استازو حمایت حاصلول تقریبا ناممکن وي. 28 کلنې هیلری کلینټن د مینهاتن په یو هوټل کې خپلو پلویانو ته د خبرو په وخت وویل چې د ډیموکرات ګوند لخوا نامزدګي یې کابو کور ته رسیدلې او خپله کامیابي ویني. بلخوا ټرمپ په نیویارک کې د ریپبلیکن ګوند تقریبا د زیاترو 95 استازو حمایت ترلاسه کولو پس مطمئن ښکارېدو. په دغه ریاست کې دغه بریا 80% وه. 80 کلن ټرمپ په مینهاتن کې خپل ملاتړو ته وویل هغه څه چې په ټي وی ویني داسې ښکاري چې د نامزدګۍ په منډه کې ډېر څه نه دي پاتې. نوموړي هم د خپلې کامیابۍ خبره وکړه. ټرمپ وویل د ریپبلیکن ګوند هغو مشرانو چې هڅه یې کوله په استازو حاصلولو کې دې کامیاب نه شي اوس له مشکل سره مخامخ دي. په دغو بوټونو کې بے قاعدگی تر سترګو شوه او په 1.5 میلیون ممکنه رای ورکونکو کې تر 125,000 زیات ووټران غائب وو.
د ملیحا میرزاده رپورت موریده. د بیپولو خبریالانو سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې د آزادو مطبوعاتو مسله ډیره ځورونکې ده. سازمان په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي په اړه یو رپورت خپور کړی دی. په رپورت کې ویل شوي چې په موجوده حالاتو کې رسنیو په خپل ځان هم پابندۍ لګولې دي چې دا خبره د اندېښنې وړ ده. د مشال لړیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه رپورت لري چې تاسو یې ګل آیاز وړاندې کوي.
د بیپولی خبریالانو سازمان رپورټرز وداوت بارډرز په یو نوی رپورت کې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې په تیر کال کې په آزادو مطبوعاتو کې ډېر زیات کمی راغلی دی. په مختلفو هیوادونو کې د حکومتونو لخوا په رسنیو بندیزونه زیات شوي دي. په دې کې ترکیه، پولینډ، تاجکستان او مصر شامل دي. په 2018 کال کې په نړۍ کې د آزادو رسنیو فیرس په نامه د دغه سازمان په رپورت کې ویل شوی چې د نړۍ زیاتره هیوادونو کې دا مسله ډیره ژوره او زورونکې ده چې رسنۍ معلوماتو ته رسائی نه لري. سازمان وایي چې آزاد رسنۍ هم ډیرو خطرو سره مخ دي. په دې کې مذهبي نظریې او په لویه کچه د پروپاګاندا د آزادو رسنۍ مخه نیسي. د بیپولی خبریالانو اداره په رپورت کې دا هم وایي چې په ټوله نړۍ کې شتمن خلک رسنۍ اخلي او د حکومتونو د فشار لاندې کار کوي. سازمان د آزادو مطبوعاتو په فهرست کې فنلند، هالند، ناروې، ډنمارک او نیوزیلند په لومړیو هیوادونو کې اچولي دي. په دې فهرست کې تر ټولو لاندې چین، شام، ترکمنستان، شمالي کوریا او اریټریا هیوادونه دي. سازمان وایي چې په تاجکستان کې په 2015 کال کې ولسمشر امام علي رحمان د ترهګرۍ ضد ګامونو کې خپل مخالفان خاموشه کړي دي. همدارس په پولینډ کې نوی حکومت داسې قوانین نافذ کړي چې په ریاستي میډیا خپل کنټرول نور زیات کړي. په دې فهرست کې امریکا په 1 نمبر ده. سازمان وایي چې آزادو مطبوعاتو په فهرست کې روس 1252 نمبر مانی دي چې تیر کال په 1048 نمبر وو. د سازمان د شمیرو تر مخه د 2013 نه تر 2016 کال پورې د حکومتونو لخوا په رسنیو قطغنونه لګولو کې 14% اضافه شوې ده. په دې کې د حکومتونو لخوا په انټرنیټ بندیزونه او د رسنیو آلات تباه کول شامل دي. د دې ترڅنګ حکومتونه د میډیا کنټرول کولو لپاره مختلف قوانین هم نافذ کړي دي. د مثال په توګه د ولسمشر سپکاوی او یا ترهګرو سره مرسته شامل ده. سازمان وایي چې په دې حالاتو کې رسنیو په خپل ځان پابندۍ لګولې دي چې د اندېښنې وړ خبره ده.
د ګلیاس چې راپور د توړاندې کولو او اوس د 19 پروګرام تاندې هیلې وخت دی. د مېرمنو په اړه ځانګړی پروګرام دی چې فرخنده اسد تاسو وړاندې کوي. له خبرونې وروسته یو سندره هم لرې د محسن خان په آواز را سره اوسئ د مشال رادیو تر څنګ.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د پېښور پوهنتون د فلسفې د څانګې استاد سمین اپریدی سره خبرې کوو چې وایي یوازې د تعلیم له لارې د پښتنو مسلې هواریدای شي.
زه د کومه چې زموږ عزت پدې کې دی، زموږ بقا پدې کې ده چې موږ په زنانو باندې تعلیم وکړو، زموږ خاندان عزت کې پدې کې دی.
او دا به هم باوري د افغانستان په سمسم باغچه کې نوې کردار زریبه د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوي.
همیشه سکول ته لاړ شي، یو څه شی یاد کړي، همیشه مشکلات چې مخ کې راځي کوشش وکړي چې په خپله حل کړي.
د ټولو لومړی رازو د سمین اپریدی خبرو ته. سمین اپریدی د خیبر ایجنسی سره تعلق لري. هغه په پېښور پوهنتون کې د فلسفې په شعبه کې استاد ده او د قبایلي سیمو د ښځو په مسلو، د دوی په حقوقو او دغلته په تعلیمي ستونزو پی ایچ ډی هم کوي. د خیبر ایجنسی نه په دې تیرو نږدې کلونو کې په زرګونه کورنۍ د پوځي عملیاتو او د بدامنۍ د پیښو له وجې بې کوره کړل شوې. دا چې د بې کورۍ له وجې د خیبر ایجنسی د ماشومانو تعلیم څومره متاثر شو په اړه یې سمین اپریدی وایي.
دے کے خو دار چک اکتے شکرن یو خو سکولن تا خطرم دے رضی آتا را دے کے چی دین پزنانو استازانو بانے ہم دے ہم شویدی اہی تا دنکیانے ہم ملو شویدی سکولن بانے چی دین ہم لے ہم شویدی خو دے کسی یو خو اول دے خبر جنسے زنانو تا طول تا خو خاص کا زنانو تا معشومان تا لکر سلام کول غارم دے ہمت تا چی اگی دین باوجود ہم خپل ہمت کرے دے زنانہ تلی دی سکول ٹیچرانے تلی دی خپل ڈیوٹی کرے دا دین علاوہ معشومین دے چی دے خپل معشومان لے گلی دی سکول تا دے لکا دا خو آغا چی بلکل دا دیر زیاد ناموافق حالات چی ہم خپل خلو خلکو کے چی کم ریزیلینس دے کم حمد دے کم حوصلہ دا آغا خو آغی خولے دا خدا خبر ہے ٹھیک دے چی بیا ہم دے دی مسائل دا وجی لکا دیر زیاد پا تعلیم بانے بد اثرات لے وجی دی سکولونه بند کړی شي د خطرې د وجې ډېر زیات دی. مور او پلار نه لیږل غواړي خپل ماشومان، بلکې بیا د اپریشن د وجې چې کله هلته نه دا خاندانونه روزي د دې غریبانه یو خو دا مسله د خیبر ایجنسۍ خلکو سره چې څه شوي دي هغه دا چې د دې دپاره داسې څه پراپر یو کیمپ د دې رجسټریشن د دې دپاره لکه هغه سهولیات دي لنور نه کړی شولو چې کوم نور آی ډی پیز دغه دپاره ایجنسیز کم خلکو دپاره چې ورکړی شوي وو. اکثر به دې غریبانه ایون په دې پېښور کې به قتل د روډ په غاړه به دي ځان ته خیمه لګولې وي او هغې کښې به ډېرو یا به دي راغلل نو دي اچینی کښې یا په رنګ روډ یا په نورو داسې ځایونو کښې به دي هوسټ فیملی سره ډېره شولو. نو هغه هوسټ فیملی به هم خپل غریبانان وو، دوی به مسره ډېره شي، د روزګار درک بیر نه وو او دا ماشومان به اکثر غریبانان د کورونو نه راووتل نو دوی به یا خشاک غوندول یا به مطلب لکه ښه په کورونو کښې کار دپاره به راغلل که یاره ګینې کار هم لګي نو دې حالاتو کښې د تعلیم خو څه سوال هی نه پیدا کېدو. نو په تعلیم باندې یقیناً چې ډېر زیات بد د دې اثرات پرېوتي دي لکه د دې ډسپلیسمنټ د وجې هم، د دې آپریشن د وجې هم، هلته کښې د ملیټنسي د وجې هم. د سکول د اکثر د پرایویټ سکول ماشومان به رونیول چېره ګینې تا پینټ ولې اچولې دی، دا خو غیر اسلامي دی، تا مطلب ګیره ولې نشته دی، دا غیر اسلامي دی. نو لکه دا ټول واقعات شوي دي په دې علاقه کې او د دې یقیناً چې ډېر زیات بد اثرات پرېوتي دي په تعلیم باندې.
سمین په قبایلی سیمو کې د ښځو په مسلو او حقونو څېړنه هم کوي. دا چې د دوی په نظر کې دا وخت فاټا د ښځو جنکو تر ټولو لویه مسله څه ده په ځواب کې دا وایي.
دے کہ خو ټول نه لویه مسله خو زما په نظر کې ام تعلیم هی ده، ام تعلیم سره فکر شعور راځي. بله دا ده چې تعلیم زنانو له د روزګار موقع ورکوي. نو دا ده چې د تعلیم کښې ډېر زیات حکومت له پکار دي او چې کم مطلب ډونرز دي دوی له ډېر زیات دي فاټا ټول مطلب ایجنسیانو کښې چې دا کم مونږ لکه دغه ته ایکسٹریمزم او دغه ته زمونږ کم مطلب مسله مونږ ته را پېښه ده د دې نه وتو لار هم دغه دی چې یاره په تعلیم باندې ډېر زیات انویسټمنټ وکړی شي او بیا خاص کر د زنانو په تعلیم باندې. ځکه چې یو مور تعلیم یافته وي نو لکه ډېر کم امکان لري چې یاره خدای لکه د هغې اولاد دی داسې دغه سرګرمیانو کې ورنه نوزي چېرې کښېنې هغه د ملک یا د کام دپاره نقصان دی وي. نو دا ده چې تعلیم ډېره زیاته غټه مسله ده. بیا تعلیم سری سری زه دا وایم چې په دې علاقه کښې غربت ډېر زیات دی کښې د زنانو لکه مجبوري ده داسې چې خلک څنګه وایي چېرې کښېنې قبایلي خلک د زنانو د روزګار او د تعلیم مخالف دي. نو فخندي بیبي دا که تاسو لاړ شي او دې خلکو سره میلاو شي نو دا به تاسو ته له دې نه ډېر مخالف یو تصویر مخې ته را شي ځکه چې هغلته کښې غربت دومره زیات دی چې خلک لکه وایي چې یاره کښېنې او مونږ په خپلو لوڼو باندې سبق وایو سبا دوی ته نوکریانې میلاو شي نو لکه هغه د فیملي چې کوم آمدن ذریعه ده چې هغه لږه مطلب لږه سیوا شي چې یاره کښېنې هغه آمدن لږ سیوا شي. نو مطلب روزګار که زنانو ته میلاو شي که نه لکه مونږ وایو چې د زنانو حیثیت ښه شي په خاندان کښې هم او په علاقه کښې هم او په ملک کښې هم نو هغې دپاره دا ډېره زیاته ضروري ده چې یاره کښېنې دا معاشي طور خود مختاره وي. نو دا ده چې دې سره به له دې په
دې ته حقوق ملاوي دو کې ولکه دې معاشي خود مختاري ډېر زیات اهم یو کردار ادا کړي.
دا چې په پښتنه ټولنه کې د ښځو د تعلیم سره سره د دوی د کار روزګار په اړه څنګه په ټولنه کې پوها او شعور پیدا کړل شي، په ځواب کې سمین افریدی وایي:
دې ته خو به زما خپل ژوند مثال درکم. دا نه زما خپل نیکه چې دی د تیرا سره و، مونږ اوه خویندې یو او زموږ یو ورور دی. کله چې زموږ په کور کې لکه جی پیدا شوله نو و ټول تاسو ته خو پته ده قبایلي معاشره کې څنګه وي، لکه یو ماتم به زما مور ته به پیغورونه کېدو، خنداګانې به کېدې چې دا ځینې شروعی دا هر څه. خو زما نیکه د تیرا سره خو هغه چرته چې په الک او جینې کې فرق نه کول، هغه ویلې نه زه به خپل لمسی ډاکترانې جوړوم، زه پروفیسرې جوړوم، او دې خوب سره هغه سره د تیرا نه راکوش کړلو. زموږ د تعلیمونو د نوکریانو دپاره به پېښور ښار کې ډېره شولو. زمون چې خپل که وکتی شي لکه زایم دې تعلیم مونږ له څومره سره راکړ. زه لا په سکول کې وم چې زما والد صاحب حق ورسېدو، زما مشرانو خویندې سبقونه ویل، نوکریانې کولې، زما ورور ډېر وړوکی و او مونږ خاندان په خپلو خپو ودرېدلو. شکر دی مونږ محتاج نه شولو. د ژوند په یو مرحله کې چا ته مونږ لاس ونه نیولو، نه چاتره ته، نه تربور ته، نه ماما ته. په خپله چې دی کنه په خپل حیا عزت کې مونږ خپل چې دی نو ځان وساتلو. زه وایم چې دی کې ډېر لوی کردار زموږ د تعلیم و او زموږ د نوکریانو و. زه دکه وایم چې زموږ عزت په دې کې دی، زمونږ بقا په دې کې ده چې زمونږ په زنانو باندې تعلیم وکړو، زمونږ خاندان عزت کې په دې کې ده، زمونږ پښتون قوم اوچتوالي لارې دغه ده چې زمونږ خپل وړې ماشومان سکولونو ته ولېږو. مونږ هغه موقع موکې ورکړو چې د هغې ذهني جسماني نشنما وشي، هغې ته د هغې د ترقې ورکولو پوره موقع، هغې کې مونږ هغې سپورټ کړو چې هغې ښه فل ډیولپمنټ وشي.
سمین دا هم وایي که څه هم د بدامنۍ له وجې د پښتنو په سیمو کې سکولونه ویجاړ شو، خو دغه حالاتو د خلکو زړونه د تعلیم تور نه کړل، بلکې د خلکو یې له تعلیم سره لا نوره مینه زیاته کړه. او همدا وجه ده چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو شمېره که هغه هلکان دي او که جنکۍ د وخت سره زیاتېږي.
خاص لکه زه د دې عوام ته، قبایلي عوام ته، پښتون خلکو ته، پښتنو ته، بیا خاص کر پښتنو ښځو ته، قبایلي ښځو ته، لکه زه دې جرت داد ورکوم چې دومره مونږ ښځو کې همت جرت حوصله ډېره زیاته ده. لکه ښځې له خدای دا قوت ورکړی دی چې هغه انتهایي غیر ناموافق حالاتو کې هم کار کولی شي او خپل ټارګټ اچیو کولی شي، خپل منزل ته ځان رسولی شي. نو لکه دا ده چې زنانو په دې سخت حالاتو کې هم راوتی وي، او زه د هغې نور د کور نارینه تم زرم چې لکه د داد ور دي چې هغه خپل زنانو لدا دای په شا ودریږي، او هغه مطلب هغه سره ولاړ دي، او هغه په تعلیم کې او په دې کې چې دینو د خبر کوي ولا سپورټ ولا ور کوي. نو دا خبره صحیح ده خو که دې سره مواقع زیات شولې، نو زه دا وایم چې بالکل لکه زمونږ د دې علاقې نه به د هر قسمه جهالت، د هر قسمه انتها پرست او د دهشتګردۍ به بالکل خاتمه وکړی شي که مواقع پیدا کړی شولې. خلکو کې خپل یو ویل شته، خلکو کې ډېر زیات د دې شدید لکه اوس د دې ضرورت او د دې خواهش ډېر زیات دی چې لګینې مونږ تعلیم وکړو، او د زنانو تعلیم لپاره هم لکه د اهمیت نه اوس مونږ خلکو کې اویرنس ډېر زیات دی. خو دا چې دې سری سری هغې ته مواقع ورکول پکار دي.
او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د افغانستان سمسم باغچه یا سیزمز گارډن کې د زری په نامه یو نوی ګډاګۍ متعارف شوې ده. زری با په افغانستان کې د ماشومانو نجونو د تعلیم او د ښځو د با اختیار کولو لپاره کار کوي او دغه پیغام به خوروي. زری شپږ کلنه ګډاګۍ ده. د هغې د سرمنې رنګ باتینګنی دی، پوزه یې نارنجي ده او رنگین ویښته لري. د زری کردار جوړونکي وایي هغه په افغانستان کې د یوې طبقې نمایندګي نه کوي، بلکې د ټولو ده. هغه د سیزم سټریټ افغان څانګې د کورنۍ یوه نوې غړې ده. په افغانستان کې د سیزم سټریټ د مرستیالې ادارې لیبس کمیونیکیشن پروګرام مینیجر کلیمنس کوینت مشال ریډیو ته وایي د زری په کالیو کې هم مختلف رنګونه دي چې د جوړونکو په خبره د ټول افغان ولس د کالیو عکاسي کوي. زری په دغه هیواد کې په شخصي ټلویژن چینلو، طلوع او لمر کې پروګرامونه کوي، هغه بعد مختلف خلکو سره مرکې کوي او د ښځو په روزګار د دوی په با اختیار کولو د ماشومان جنود د تعلیم په اهمیت، جسمانی صحت او د لوبو په اهمیت په هم خبرې کوي. د زری پښتو غږ د سیما سلطانی دی. د دغه کردار په اړه سیما وای:
مونږ چې کله مثلا بخښي سنتن تلارو، کله چې زری د پاره یو یعنی یو جنه باید انتخاب شوی وي، هم په پښتو کې هم په دری کې، چې مونږ لارو تقریبا څو ځل مونږ امتحان ورکو او په درې څلور واره مونږ امتحان ورکو، بیا کامیاب شو، بیا لاړو دوه واره سفر ته لاړو، هند ته هلته کې چې لاړو سفر هم وکړو، سفر کې هم مونږ یعنی هلته کې زمونږ امتحان واغوستو. څلور پنځه جنه کې وو، پنځه جنه کو چې دوه نفر انتخاب شو، چې یو زوم او یو بل جنه وه چې په دری کې مثلا دری چې به پیش مخکې وړي. عموما زیاتر پروګرامونه خو آموزشي دي، یعنی آموزش ورکوي او نوي شیان ښایي. مقصد یې همیشه دا دی چې خلکو ته یعنی یاد کړي چې ټول ماشومان د زری فرهنګي اوسي، یو بل سره مرسته وکړي، همیشه سکول ته لاړ شي، یو څه شی یاد کړي، همیشه مشکلات چې کومه مخکې راځي کوشش وکړي چې په خپله حل کړي، بلته
دی شعر کړی. سیما زیاتوي د زری د راتګ سره د افغانستان سمسم باغچه کې نوي رنګونه راغلي. هغه د دغه پروګرامونو په پنځمه برخه کې یو نوی او مهم کاریکټر دی. په کابل کې د سمسم باغچه پروګرامونو پروډوسران وایي د دوی لپاره د زری کردار جوړول ډیر ضروری وو، ځکه چې باید داسې یو اجنۍ په دغه پروګرامونو کې راشي چې د ښځو په با اختیار کولو، د دوی په مسلو او په ټولنه کې د تعلیم په اهمیت خبرې وکړي. سیما وایي زری با په ټولنه کې د پوهې خوراولو په یو شمیر پروګرامونو کې هم برخه لري.
افغاني کرکټر دی د هر لحاظ څخه، یعنی لباس، رختان، هر څه، یعنی افغانی دی، خریدی که دا افغانی انجلی ده. آقا با مثلا کتاسو کتلی بی پا فیسبوک که دا اشرف غنی خلص سره یعنی تصویر بیسته و قندقه سکولش نورو غطا غطا خلق سره، یعنی وکیلان سره، استادان سره، نو ماشومان سره،
د لیپس کمیونیکیشن پروگرام مینیجر کلیمنس کوینت مشال ریډیو ته دا هم وایي زری د ماشومانو نجونو لپاره په زړه پورې پیغام لري او هغه دا چې باید هر جنۍ د تعلیم حق ولري. زری په نیویارک کې جوړه شوې ده او اوس د سمسم کورنۍ د یوې مهمې غړې په توګه په افغانستان کې کار کوي. دا وا د دې اونۍ تاندې هلې خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
اس پہ شو گرو امخت بچے پمین تو کی گورن کی گی خوب نہ پرورو امخت بشی اس پہ شو گرو امخت بشی اس پہ شو گرو امخت بشی
د خدای نه د خپل مرغ غواړم سوالونه ارمان به وکي وکي وخت به تیر وي ارمان به وکي وکي وخت به تیر وي چې مې په سپین کفن کې تور لحد لوړي نه پرورو مختبشی اس پہ شو گرو مختبشی پمین تو کی بورن کی خوب نہ پرورو مختبشی اس پہ شو گرو مختبشی اس پہ شو گرو